سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې بار راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تصمیم خبری آژانس راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل ترهګریز سازمان بولي. دې ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا حمله غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرائیلو هدفونه یې ویشتلي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 240% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي،
ټول د یو تنه اوسې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره او کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او دا پنځه د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکي وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنگیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدراعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګي له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده وویل چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان پر خاوره د ایران د حملو په اړه تفصیل واورئ. له یو کارپو سره به دا مسله هم وڅېړو چې دا پیښه به کوم عواقب ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز اړوند راپورونه تش تبلیغات بللی دي.
ځینې حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط له منځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط.
ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
وابورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
پلال مرکز که خلق روختیای خدماتو تلاس رسای لری، خو پلری پروتوسیمو که دی خلقو لپارا دا دیر ستونزمنه دا، روختیای خدمات دیر خنه دی.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه که نیمه نری پروگرام خپریگی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ایران ادعا کړی چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله په نښه کړي دي. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اجنس پرون مخام د دې حملو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل یوه ترهګري یا تروریستي ډله بولي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس تېر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تېرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په تېر دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه یې ووژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپاهی پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو تند عکسالعملونه پارولي دي. ایرانی رسنیو د سه شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپاهی پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر وروغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلي دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په اوومه بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسله والې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران د پاکستان پر خاوره د توغندیو او درونونو برید کړی او ویلی دی چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل همغه ډله ده چې په ایران کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره خبرې کوم چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. همدرد صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. ایران دومره ډاډ له کومه کړ چې هلته یې په پاکستان برید وکړ، بل ځای په سوریا او عراق کې پر خپلو ګاونډیانو بریدونه وکړل، دا دومره زور لري ایران؟
تکل صاحب، تاسو ته استاذ قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وخی او په منطقوي لحاظ باندې ځان د تقریبا هغه یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کاری مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراس په افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې دغه په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې دغه بریدونو سره وروسته د سلیمانی تر وژل کېدلو وروسته چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخښه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې ګواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجه کیږي دغه ځواب ویل شي.
همدرد صاحب، دا خو تقریبا اوس مهال داسې ښکاري چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ تقریبا پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې وه تر ډېره حده پورې دا حمله هم داسې ویل کېږي چې اصلي تراخان د دې حملې همداسې پای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ دمغه وم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوی دی په مختلفو برخو دمدغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه، بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه دې ته ځواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نوو باندې د اوکراین د جنگ نه وروسته د روسیې، د چین، د ایران او دغه د ځین متحدینو او د امریکا او دغه د متحدینو ترمنځ روان دی چې دې ته یو سوړ جنگ ویل شو.
بله، همدار صاحب، د دې بیگانه یو حمله پر وړاندې او د یوې مخکینه شپې د حمله پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیځ په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیما د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې داسې ځایونه په نښه شوي دي چې هغه مثلا د ایران او یا د
ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یاد ځاله یې ویشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دوی باندې حمله کړې ده او دلته هم د جیش ولادل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې. که حوثی یاغیان یا حوثیان دوی هڅوي، یعنی دا صحیح ده چې د حوثی یاغیانو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی. نو زه فکر کوم چې امریکا هم نه غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه. او یو ورسته پوښتنه کلان جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسې هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نور هم بے ثباته شي. مخکې له دې نه چې درې کاله وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شولې او ځینې ګروپونو ته گویا یو روحیه پیدا شوله، نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسائل به د منطقه کې نور هم متجانج کی، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپی ورسیږي او
زه راتونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي که چېرته هلته ټرمپ راځي نو زه فکر کوم راتونکی کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې دپاره ښه حالت نه وینم.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد ښوونیز نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي دوی هغه موضوعات چې د ده له نظره د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصاب څخه ایستلي دي. هغه په راتلونکي کې له شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي د ښوونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لرې کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومې محتواوې چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوي دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړې یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکې کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی خو ورته ویل شوی چې د کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ څه کوونکو ته تدریس کول هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه. هر پاڼه د فرهنګ، اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکو ډاکټره حمیرا فرهنګیار وایي له تیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې د اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې مخالمند یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنی وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یوه برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بېلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمېدو وړاندې جمهوری نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی و او ویلي و چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوری نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره یې چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اډانه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نوې جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غا پروان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لس دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمري میاشت کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
و موردل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نصاب بدل کړی او ویلي دي چې د دوی له نظره هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له دې درسي نصاب څخه ایستل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو قدر منوریدونکو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو لنډو څپو خپرېږي.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستو زلزلو ته کتلې او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8 په هرات ولایت کې د رشتر په کچه 6.3 درجې زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11 په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله یې تر زر ډیر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوې چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 21,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دغو خدمتونو نشتون له دا ډول استراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع شو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړسوه چې له امله یې د دوشنبه تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 10,000 لارې بندې پاتې شوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډېری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر وچې ډېری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولې په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللي دي. په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې ده. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامېسته شوی تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزه بندي کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خوال رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنې لیکونو در رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیر جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لکتر لګه زر بارونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبرې بې نتیجې پاتې رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسېدلې.
کانٹینر هغه طرف ته موټر خالی د فروټو ولاړې دي خالی د مالټیو د کینو د پاکستان نقصان ده. همدارنګه زمونږه نقصان ده د مختلف موټر ولاړې دي کانٹینرونه یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دوه طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریښي چې مولانا فضل الرحمان سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خورې بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 1340 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په خپل یو اورستای راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 مړی کیږي چې له امله 1340 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیون وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیون خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 1340 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېر ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکو چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو، کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او